په افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. اساسي بشري حقوقو او ومورس خلند خبري برخه هم لرو. دا لند خبري برخه د دې سات په مهم خبرونو سره پیلو. د مګنیټسکي د نړیوال عدالت جایزې ګټونکو زهرا انجویا وایي چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي له ګواښ سره مخامخ ده. نوموړي ته دا جایزه د بشري حقونو، عدالت او جنسیتي برابرۍ لپاره د هڅو په خاطر ورکړل شوې ده. هغه له جویا بیګاش په ازادي راډیو ته وویل:
این جایزه در شرایط برنامه اهدام میشه که آزادی بیان و
دا جایزه ماته په داس شرایطو کې راکړل شوې چې د طالبانو په واکمنۍ کې د بیان ازادي او د رسنیو ازادي تر ګواښ لاندې ده. موږ له دې کبله اندېښنه لرو چې د افغانستان خلک به د بیان د ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي له حق څخه په قطعي ډول محروم شي. زهرا جویا چې د رخشانه په نوم د یوې رسنۍ مسؤله ده، زیاتوي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې په هیواد کې د بیان د ازادۍ او رسنیو د محدودولو لپاره ډېرې هلې ځلې وکړې. اغلې جویا دا رسنۍ په 1999 کال کې پیل کړه، خو کله چې طالبان واکمن شول نو له هیواده ووته او اوس په لندن کې دېره ده. د مګنیټسکي د عدالت نړیوالې جایزې سږ کال پر افغانستان سربېره د امریکا، کاناډا، روسیې، اذربایجان او وینزویلا څخه د بشري حقونو او رسنیو فعالانو ته په شپږو برخو کې ورکړل شوې. ایرانی چارواکو پرون وویل چې د روان کال په لومړیو میاشتو کې افغانستان ته د دې هېواد د غیر نفتي صادراتو کچه 1.3 میلیارد ډالرو ته لوړه شوې ده. تهران ټایمز ورځپاڼې د ایران د ګمرکونو د ادارې د رئیس محمد رضوانی فر له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي افغانستان په تېرو میاشتو کې د ایران د غیر نفتي تولیداتو 5 لوی واردونکی هېواد و. په تېر اګست میاشت کې په کابل کې د ایران د سفارت اقتصادي اتشي ویلي و چې د افغانستان په بازارونو کې د ایران د تجارتي حضور د پراختیا لپاره د دواړو هېوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اړیکې باید د همکارۍ نوې کچې ته لوړ شي. د طالبانو حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په تېر زمري میاشت کې وویل چې په 1402 لمریز کال کې د افغانستان د صادراتو کچه 1.3 میلیارد ډالر او د وارداتو کچه 8.1 میلیارد ډالر وه، چې دا د افغانستان د صادراتو او وارداتو ترمنځ شاوخوا 6.3 میلیارد ډالر توپیر ښیي. د پاکستان پنجاب ایالت د پراخ لوګي له امله پرون جمعه بیړنۍ روغتیایي حالت اعلان کړ او په دوو سترو ښارونو کې د سوداګرۍ پر چارو بندیز ولګاوه. زهرجن لوګي او دړو لڅوونه رئیس د دې ایالت یو لوی برخه پوښل چې له عملی نږدې 2 میلیون وګړي ناروغه شوې دي. د پنجاب ایالت اعلی وزیر مریم اورنگزی پرون په یو خبری غونډه کې په دې ایالت کې د بیړنۍ روغتیایي وضعیت اعلانولو په مهال د دغه مخ په زیاتېدونکو بحران په وړاندې مبارزې لپاره د ځینو اقداماتو یادونه وکړه. د روغتیایي کارکوونکو رخصتي لغوه شوې، ټول تعلیمي ماسې تر بلې خبرتیا پورې تړل شوي او رستورانتونه بند شوي دي. میرمن اورنگزیب وویل لوګی اوس یو ملي ناورین ده. د لبنان د حکومت سرپرست صدر اعظم نجیب میقاتی پرون جمعه له ایران څخه وغوښتل چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د یو اوربند په یقیني کولو کې مرسته وکړي. داسې ښکاري چې نوموړی غواړي ایران له خپل ملاتړه برخمنه حزب الله ډله چې امریکایي یو تروریستي سازمان بولي او اروپایي اتحادیې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړي، دې ته وهڅوي چې یوه جوړجاړي ته غاړه کېږدي. داسې یوه جوړجاړي ته چې په ترڅ کې ښایي له دې ډلې وغوښتل شي چې د اسرائیل لبنان پولې ته له نږدې سیمو ځان شاته کړي. په داسې حال کې چې د ایران د ستر مشر آیت الله علي خامنهي جک پوړې سلاکار او د ایران د پارلمان پخوانی رئیس علي لاریجاني د خبرو لپاره لبنان ته تللی، د دې هېواد چارواکو وویل چې د امریکا د اوربند وړاندیز حزب الله ته سپارل شوی چې هدف یې د اسرائیل او د دې ډلې ترمنځ د درې میاشتنۍ جګړې پای ته رسول دي. ایران چې د لبنان د حزب الله اصلي ملاتړی دی، لسیزو راهیسې دا سخت دریځ ډله تمویل او تجهیز کړی ده. د 2023 کال د اکتوبر په 1 نیټه چې په غزه کې حزب الله ملاتړ حماس ډلې پر اسرائیل ناڅاپي برید وکړ او اسرائیل په وړاندې غچ اخیستونکې جګړه پیل کړه، له هغه مهال رئیس د حزب الله او اسرائیل ترمنځ شخړې پیل شوې دي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه غوښتي دي چې په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي او له کیف سره د عادلانه او دوامداره سولې په اړه خبرې پیل کړي. د شولز دفتر تیر ماښام په یو بیان کې د جرمني او روسیې د مشرانو ترمنځ په تیرو دو کلونو کې د لومړي ځل لپاره ټلیفوني خبرو خبر ورکړ، خو د د دې بیان د خبرېدو سمدستي وروسته د اوکراین ولسمشر غبرګون وخوت. ولادیمیر زلنسکی وویل د شولتز او پوتین خبرې به یوازې له انزوا څخه د پوتین او روسیې له راوتلو او د داسې متعارفو خبرو له پیل سره مرسته وکړي چې نتیجه به یې هیڅ وي. زلنسکی وویل چې داسې تشې خبرې اترې هغه څه دي چې پوتین یې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته له اوږدې مودې راهیسې غواړي. د شولتز د دفتر په بیان کې د نوموړي له قوله ویل شوی چې جرمني به له اوکراین څخه ملاتړ ته تر هغه وخته دوام ورکړي چې اړتیا ورته ولري. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن شنبه د نیپال له لوبډلې سره مسابقه کوي. دا لوبه نن د کابل په وخت مازدیګر په 5:30 بجې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د جمهوریت په مرکزي لوبغالي کې پیلېږي. دغه سیالۍ د هغه درې اړخیز دوستانه جام په چوکاټ کې ترسره کیږي چې د افغانستان، تاجکستان او نیپال د فوټبال ملي لوبډلې پکې برخه لري.
اساسي او بشري حقوق. درنو اردوونکو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې د عامه پوهاوي په برخه کې د خلکو په حق باندې خبرې کوو. د مکسره ملمه د کابل پوهنتون د حقوقو د پانجی پخانی استاد محمد علام ظریف ستانکزای. استاد، په پایل کې خو ډیره مننه چې موږ ته د مرکه وخت راکړ.
په پایل کې په دې باندې خبرې وکړو چې په هیواد کې یو ټولنه کې دغه مطبوعات کاغه صوتي دي، کاغه تصویري دي، دا څومره مهم دي، څومره ارزښت لري.
د بیان ازادي چې د وګړو په ټولنه کې له جمله دي اساسي حقوق ګڼل کیږي. همدغه کبله د سر بیان ازادي په قوانینو کې تسجیل شوی ده او دا سلیکل شوی دي په قوانینو کې چې له تعرض نه مسونه او خوندي ده، او د ټولنې هر وګړی حق لري چې خپل فکر د وینا، لیکنې او انزور او یا نور وسیلو له لارې د قانون له حکمونو سره سم څرګند کړي. دغه وینا سما تاسو ته وکړه یا دغه متن سما تاسو ته ویلې، دا یو حقوقي متن ده. دا په اعلامیه د جهاني د حقوق بشر کې هم ذکر شوی، نړیوالو نورو کنوانسیونو کې هم ذکر شوی، د افغانستان پخوانی اساسي قوانینو هم دغه متن په همدغه انداز سره په خپلو نصوصو کې ذکر کړي دي. لکه د جمهوریت د وخت اساسي قانون ته هم که اشاره وکړو، 3 ماده کې د بیان آزادي د افغان وګړو حق او اساسي حق ګڼل شوی و. اوس راځو دې موضوع ته چې دا څومره مهمه ده په ټولنه کې د بیان ازادي. د بیان ازادي لکه چې ما هغه متن کې تاسو ته ذکر وکړو، د قانون له حکمونو سره سم باید په مشروع ډول او د ټولنې د اصلاح لپاره او د ټولنې د ودې لپاره، فرهنګي ودې لپاره، علمي ودې لپاره، او همداراز د هغه مشکلات چې په ټولنه کې دي هغه باید مطبوعات په ټولنه کې را برملا کړي. نو دغه لنډ ډول باندې سما تاسو ته ارزو کوو، دغه مسائل که چیرې په ټولنه کې د مطبوعات لخوا نه او د بیان د ازادي لخوا نه په غږیز، صوتي او یا تصویري او یا چاپي رسنیو کې را برملا کیږي، دا د ټولنې لپاره ډیر اړین او ډیر مفید واقع کیدای شي. اساس کې او په اصل کې دا یو مشروع او ښه کار ده چې د بیان ازادي په دغه نقطه باندې سما ارزو کوو په ټولنه کې باید چوتو
دري. بله، لدری کلونو نه زیاته موده سواله چې په افغانستان باندې طالبان د دوام ځل لپاره بیا حاکمیت لري، او لامغه ورځ را په دی خو د خبرونو لمخې ورځ تر بلې محلي رادیوګانې، نړیوالې رادیوګانې په دې باندې بندیزونه لګیږي، اته بندیږي. درته وایي چې دا به څومره ستونزې رامنځته کړي، خلکو ته به عامه پوهاوی څومره کم شي چې طالبان ورستر بلې رسنۍ بندوي.
دولتونه باید مطبوعات خپل همکار وګڼي، یعنی دغه اصل ته معتقد شي چې مطبوعات او رسنۍ د دوی همکاران دي، او دوی په داسې مسایلو باندې خبري سي حتی دوی کېدای شي په مسایلو باندې خبر نه وسیږي. نو که چیرې دولتونه په دغه موضوع باندې خپل سر خلاص کړي او دا ځان ته ومني چې رسنۍ د دوی همکاران دي او دوی سره د حکومتداري په برخه کې کومکونه کوي او مرستې کوي، نو په دې لحاظ باندې کېدای شي چې دغه مسایل حتی وجود ته رانشي. بلې نقطې ته باید اشاره وکړم چې د بیان د ازادي د حق تر سوري لاندې، د هغه تر عنوان لاندې یو بله موضوع هم په قوانینو کې اشاره ورته شوې چې هغه حق د لاسرسۍ په اطلاعاتو ته ده. حق د لاسرسي اطلاعاتو ته سي د ټولنې وګړي اطلاعاتو ته باید لاسرسي ولري. بل اصل د دې حق لاندې سي حق لاسرسي اطلاعاتو ته ده. بنان لاسرسي اطلاعاتو ته د مطبوعاتو له طریق نه او د رسنیو له طریق نه کېدای سي. سي د ټولنې وګړي حق لري سي مطبوعاتو ته یا اطلاعاتو ته لاسرسي ولري. نو دا امر ناشونی ده مګر دا سي مطبوعات آزاد وسیږي، رسنۍ آزاد وسیږي، تر څو د ټولنې وګړي وکوي سي سي رسنۍ ته لاسرسی یا اطلاعاتو ته لاسرسی ولري. نو د دغه د حق د احترام له وجې او د وګړو حق چې دا د سي رسنۍ ته او یا اطلاعاتو ته لاسرسی ولري دا ناشونی ده، مګر دا سي د بیان آزادي او د رسنۍ آزادي په یو ټولنه کې وجود ولري.
بله استاد، یو شمیر تعلیمي پروګرامونه هم و چې هغه هم د ښار په سطحه هم د کلیو په سطحه له راډیو تلویزیون څخه خپرېدله. مثلا یو دهقان ته د کروندې په اکله یو معلومات ورکول کېده، یوې مور ته د هغې د ماشومانو د سالمې روزنې په اکله معلومات ورکول کېدل. دا څه اوس بند دي؟ دلته د عامو افغانانو حق څومره تر پښو لاندې سه؟ سیاسی اړخ یوې خواته پرېږده، دوی په ټولنیزه برخه کې هم معلومات نشي ترلاسه کولای. استاد،
مهمې خبرې ته مو اشاره وکړه. راځي اول دغه نکته ته اشاره وکړم چې قوانین یا حقوق چې په ټولنه کې د قوانینو په واسطه باندې د وګړو حقوق تامینېږي، هغه د ټولنې فرهنګي، دودیز او همداراز اعتقادي مسایلو له طریق نه تامینېدای سي. څرنګه چې تاسو اشاره وکړله، یوه وسیله کېدای سي چې هغه رسنۍ وسیږي او په ټولنه کې دا کېدای سي مشروع استفاده هم تېر وسي، غیر مشروع استفاده هم تېر وسي. هغه مشروع استفاده سي ورنه کېږي سي د قانون په چوکاټ کې، ولې سي دغه حق ته د قانون په چوکاټ کې په افغانستان کې یا په نورې نړۍ کې هر ملک کې د قانون په چوکاټ کې دغه آزادي ته اجازه ورکول شوې ده. نو په مشروع طریقه باندې که چیرې وغواړو سي دغه حق په مشروع طریقه او په قانوني طریقه باندې اعمال سي په ټولنه کې، هغه مثبت نکتې دي لکه تاسو سورته اشاره وکړله. ډیری وګړي ضرورت لري مطبوعاتو ته، رسنیو ته، ترڅو په کلو باندو کې د رادیو، تلویزیون او نور سوشل میډیا له طریق نه په دغه مسایلو باندې د خپل د ټولنې باندې خبر سي، اخبار له غېږې نه تعقیب کړي. او همدار تاسو ډیر ښه اشاره وکړه، تعلیمي برنامې او د دوی د علم د سطح د لوړوالي له کبله دوی ته دغه زمینې مساعدې سي. نو که چیرې رسنۍ مسدودې وسیږي او رسنۍ کمې سي یا به بیخي مسدودې نه یا کمرنګې بسي، نو دغه حقوق د وګړو سي په کلو باندو کې دي دغه ته لاسرسی نه لري. کېدای سي دلته په ټولنه کې یو نوع ناسم حالتونه ایجاد سي. نو د ټولنې د ودې لپاره په اوسني عصر کې رسنۍ او مطبوعات یو اړین رول او مهم رول په ټولنه کې لوبولی سي.
بله، تاسو له خلکو سره ډیر سروکار درلوده، کله چې دوی تاسو ته مراجعه کوله څومره دوی اغز له رسنیو څخه کاوه؟ د ژوند په بیلابیلو برخو کې څومره د دوی ستونزې ورسره کمېدلې؟ داسې عملي تجربې کله خپل مسلکی کار سخرته وایه.
د کې شک نسته چې کله کله یو حق کېدای شي چې خلک د اعمال دغه حق لپاره د نورو حقوق تلف کړي او یا ټولنه کې له قانونه کې اخوا کېږدي. په افغانستان کې که پخوا د جمهوریت وخت کې مو رسنۍ په یو چارچوب او چارچوکاټ کې چې د رسنۍ قانون دغه په چوکاټ کې اجازه د فعالیت درلوده، او په د اطلاعاتو کنټرول په وزارت کې کمیسیون د تخلفات د رسنۍ هم وجود لوسه، دوی هغه تخلفات د رسنۍ چې کله به تخلف کوو هغه تخلفات په تبه رسیدګي کوله. نو تخلفات هم وجود درلود، اما مثبت نکتې هم وي. لکه د افغانستان په قوانینو کې هغه نشرات ممنوع ګڼل شوی و چې د ټولنې د مشروع دودونو او کلتور سره مخالف و، حد و حرمت و افتراء په اشخاصو باندې و، همداراز اسلام دین مقابل کې یا دغه په مقابل کې دغه توهین و تحقیر، دا ټول ممنوع نشراتو. اما برعکس مثبت نکته دا هم وی چې خلک به کله په بعضی مسایلو کې په کاری برخو کې مراجعه کوله، نو طبیعي ده چې دوی به له مطبوعاتو نه ډیر خبر وو او دا مسایل به انعکاس پیدا کوو. له بلې خوا نه موږ په ټولنه کې کله چې د حکومت کارونه ګورو او که چیرې په حکومتي کارونو کې منفي حالتونه ایجادېږي، همدغه رسنۍ دي چې هغه منفي حالتونه را برملا کوي او د هغه مخه نیول کېږي. نو قانون د تطبیق لپاره یو ښه وسیله چې په ټولنه کې قانون تطبیق سی او د قانون حاکمیت پلی سی هغه کوي سی چې رسنۍ دي سی هغه برملاکۍ او د قانون په تطبیق برته غوړې خبرې ته خپل راګرځم سی د قانون په تطبیق کې رسنۍ په مشروع طریقه او په قانوني طریقه سره د حکومت سره همکاران او مرستندوی دي ترڅو په ټولنه کې د قانون حاکمیت پلی سی.
بله استاد، یو بل موضوع دا ده چې مثلا کله به د ټولنې په یو قشر باندې ظلم کېدن او دوی به خپل غږ په رسنیو کې پورته که به د دوی حق دفتن نه ورکول کېده، مګر خپل هیواد کې مسؤول کسان او نړۍ به په دې پوه سوله چې دغلته دغه حق تر پښو لاندې سوی، مثلا د معلولو کسانو حق نه ورکول کېده، مثلا که افغانستان ته کومکونه راتلل خوار او غریب ته نه ویشل کېدل دا مرسته راغله ماته ونه رسېدله، مګر نن سبا د افغانستان خوار غریب خلک چې مرستې ته اړتیا لري دوی ته مرسته نه رسېږي، سره له دې چې مرسته نه رسېږي دوی حتی خپل غږ نسي پورته کولی. په دې باندې خبر راته وکړئ، دا وضعیت څومره د درد وړ دی؟
کله چې قوانین خصوصا په اساسي قوانینو کې په ټولنو کې او نړیوالو کنوانسیونونو او میثاقونو کې دغه حق په ټولې نړۍ کې منهج دی او حق ګڼل سوی او د ټولنې د وګړو دا حق د پڅنګ د نورو حقوقو کې اساسي حقوقو کې چې د بیان ازادي د دوی حق ده، دا ټول د دغه منطق او فلسفې له وجې نه مشروع سوی ده چې یو حق له حقوقي لحاظ او قانوني لحاظ چې کله مشروع کیږي یو منطق او فلسفه لري. تاسې دغه سوال کې خپل دغه منطق او فلسفې ته اشاره وکړه، سیاغه په ټولنه کې کچیرې دی وګړو حقوق نقضیږي، دغه رسنۍ دي چې دغه حقوق د راپورو له طریقه او د نشراتو له طریقه او د خبرونو له طریقه څه په چاپي ډول وسیږي، په صوتي ډول وسیږي او یا په تصویري ډول باندې وسیږي، دا را برملا کوي، نو دغه داسې هغه څوک چې د وګړو حق نقض کړی ده هغه را برملا کیږي او حتی دولتونه د ته وچکیږي چې د ټولنې د وګړو حقوق په دغه بخش کې یا په دغه اداره کې نقص سوی دي دغه د رفع لپاره عاجل اقدامات کوي، نو دغه ده چې د خلکو حقوق په ټولنه کې هغه وخت ښه خوندي کېدای سي چې رسنۍ آزادي وسیږي. البته آزادي هم په هغه محدودیت د چوکاټ د قانون کې چې کله آزادي وسیږي دوی دغه مسایل دغه مشکلات په ټولنه کې دي دا را برملا کوي او مسؤولو کسان نو ته دغه موضوع روښانه کوي او مسؤول کسان کېدای شي او حکومتونه دغه د رفع لپاره عاجل اقدامات وکړي.
بله، وضعیت کم دا رقم دوام وکړي په افغانستان کې ناخوالی وي، خو په خوا کې بیا افغانان خپل حق هم نسي غوښتلی، رسنۍ محدودې وي، خبرې نسي کولی، دوی ته به څه ویل ولرو؟ څه رقم خپل غږ پورته کی او خپل حق وغواړي؟ یو بله مشهوره خبره موږ لرو چې حق ورکول کیږي نه حق اخیستل کیږي، څنګه دوی د خپل حق واخلي؟
یوازینی لار د انفاز د قوانینو استمرار دی قوانینو په ټولنه کې ده. افغاني ټولنه هم د نور نړۍ نه مجازانه ده، په ټول اسلامي نړۍ کې قوانین وضع سوي دي، په افغانستان کې د قوانینو وضع منشأ او مبدا اسلامي شریعت ده، د اسلامي شریعت پر رڼا کې او د اسلامي حقوقو سی یو مستقل حقوقي سیستم ده، دغه پر رڼا کې د قوانینو انفاذ او استمرار په ټولنه کې یو اړین او ضروري ګام ده چې په ټولنه کې تر څو په هر برخه کې سی د اسلامي شریعت دی منابع و حیثه سی مصالح مرسله ده، دی مصالح و جمله نه سی پتوله نه که مصلحتون و سی جاب که سی په هر برخه که موکه باید قوانین و لرو دا قوانین لکه پخوا سی په افغانستان که منبع اسلامی شریعت دی افغانستان مشروع دود و دستور و دی دغه مسائل پر برسط وانده ترچو قوانین برتا انفاز او استمرار پیدا نکری، نو طبیعی ده سی هر برخه که بستونزی وجود لری. یوازینه لاره دی د دادا سه په هر برخه کې قوانین وجود لري، هر څوک په خپل محدوده دي حق باندې پوسی، هر څوک په خپل محدوده دي مکلفیت باندې پوسی، او موږ دغه مسائل ټول راوخل په قانون کې کود کو او قانون خلکو ته ور عام په نه وک او قوانین خلکو ته ور وړاندې کو، د همدغه مطبوعات له طریقه دي خلکو حقوق او مکلفیتونه ورته واورو او ورته برنامه او خبرونه ولرو تر څو دغه خلکو کوي سي خپل حقوق او مکلفیتونه دي قانون په چوکاټ کې پټولنه کې اور باندې پوسی. نو بنا ان بیا هم په دې تاکید کوم چې تر څو په هر برخه کې قوانین وجود نه لري نو دغه ستونزې او مشکلات به وجود ولري، خصوصا د رسنیو په برخه کې چې موږ تاسو بحث په دې باندې ده، نو بنا ان ضروری ده چې ورته قانون وجود لري، د دغه قانون پر رڼا کې رسنۍ خپل حقوق او مکلفیتونه او دغه په چارچوب کې خپل فعالیتونه ته وده ورکړي، هغه کارونه یا هغه خبرونه چې د قانون مخالف دي لغ نه صرف نظر وکړي او هغه مسایل چې د قانون په چوکاټ کې دي هغه باندې خپل کارونه مخکې بوزي. بنا په ټولنه کې قانونیت په هر برخه کې کېدای شي د قانون په رڼا کې حاکمیت د مشروع او ښه حکومتداري او د یو ښه قانونمند ټولنې شاهدان اوسو.
بله، کله چې رسنۍ کمیږي نو واضح خبره ده چې هره رسنۍ ګڼ شمېر کارکوونکي لري، دوی هم بیکاره کیږي او اقتصاد هم د دوی په اخر اندازه صفر ته یعنی رسیږي. البته دا د دوی خپلې خبرې دي چې کوي، دوی ته به څه ویل ولرو، دا خوښه خبره ده چې حق تر پښو لاندې سه، یو عمر په دې برخه کې زحمت وستلی، درس ویلی، تحصیل کړی، بیا تجربه ترلاسه کړی، کار کړی ده، مګر اوس د رسنۍ بندیږي، هغه په کور باندې کینول کیږي، د ده له خولې نه مړی اخیستل کیږي. په دې عقله تاسو استاد څه وایې؟
اوسنی عصر کې هر بخش کې چې تحصیلي برخې ایجاد شوي، خصوصا په پوهنتونو کې پوهنځیونه ایجاد شوي، دا د ټولنې د نیاز په اساس باندې ایجاد شوي، چې یو له پوهنځیونو د افغانستان په پوهنتونو کې ژورنالیزم پوهنځی ده، کله چې ځوانان هلته ځي تحصیل کوي په هغه برخه کې، نو طبیعي ده چې دوی امید دې لري چې دغه تحصیل نه په ټولنه کې ورته کار زمینه مساعده شي او د دغه کار له زمینې له واسطه باندې خپل استمرار معیشت او یو مشروع ګټه خپل لاسته راوړي. په څنګ دې د کې ټولنې ته مصدر د خدمت د خپل مسلک له لحاظ وسی، یعنی لیوی خو را دوی خپل حقوق لاسته راوړي، یو مشروع ګټه یا مشروع وظیفه یو مشروع ایت لاسته راوړي چې هغه ماش ته او بل خوانه په دغه برخه کې په خپل مسلکی برخه کې په ټولنه کې د خدمت جوګه ګرځي. نو په دې کې شک نشته چې دغه رسنۍ سکله بندیږي ډیر یو غټ قشر کېدای د موږ رسنۍ هم افغان وګړي له کارونه په کورو کې نی او د دوی هغه عاید چې ول دې طریق نه هغه هم له لاسه ورکړي. نو بنا کله چې دغه تحصیل په ټولنه کې اجازه ورکول سوي نو دغه کار هم په ټولنه کې مشروع ده، نو کله چې دغه کار په ټولنه کې مشروع ده او تحصیل کوي او د زمينه د کار په ټولنه کې بیا وجود نه لري، نو بنا دا هم اصولي او درست کار نه ده. نو لدې لهذا ضروری ده چې کله تحصیل کیږي زمينه د کار ورته مساعده شي، زمينه د کار کې دوی مشروع عاید خلاص راوړي. او اوس ځینې کسان د تاسو د سوال په ارتباط باندې چې له کاره سبب تو شکیږي او کور کې کینی، دا هم یو بل ناورین کېدای شي په ټولنه کې د بیکاری سطح په ټولنه کې اوشته ورسی، سیاسي هم په افغاني ټولنه کې د بیکاری سطح په اوج رسیدلې ده، نو یو بل قشر هم کې دی سیسي په کې بیکاره سي.
مسئول کسانو ته به څه ویل په اخر کې ولرو چې دوی څه وکړي چې د افغانانو حقونه تر پښو لاندې نسی؟
طبیعي ده چې د دولتونو مکلفیتونه د ټولنې د وګړو د حقوق ساتنه ده او د هغو ته د ښه ژوندانه زمینه برابرول دي، نو د حکومتونو دا وظیفه ده چې په خپل حکومتي کارو کې د ستراتیژي او مشخصو پلانونو جوړولو ته ډېر توجه وکړي او په دغه ستراتیژیو کې چې ما د قوانینو یاد وکړله، د استمرار د قوانینو، انفاذ د قوانینو، د ټولنې د وګړو د حقوقو د حفاظت لپاره را باید حکومتونه چې د دوی دندې وظیفې دي او د دوی د وګړو د ښه رفاهي ژوند ته زمينه مساعده ول، دا د دوی مکلفیتونه دي. ولې په اصل کې حتی که له شرعي لحاظه ورته نظر وکړو، حکومتونو کې چارواکي دا یو حق نه ده بلکې دا د دوی تکلیف ده او دا یو امتیاز نه ده چارواکي مسؤلیتونه، بلکې دا یو مکلفیت ده او دا یو بار ده چې د دوی په وګو باندې کودل شوی ده. بنا اند دغه د بار د پخپلوګو باندې سکل اخلي، په طبيعي د سپټولنه کې د وګړو حقوق ته باید ځانګړې توجه وکړي او د حقوق باید ورته ماده کې او د حقوق لپاره زمینه برابری که بنا انپدی مسائل باندې ضروری ده سه استراتیژی پلانونه او قوانینو وضع کول د حکومتداری د ښه حکومتداری یو بیلګه ده په وسنی عصر کې او د اداري اصول له لحاظ نه د ښه حکومتداری جوګه ده کې د سیاسي استراتیژی پلانونه قوانین د ټولنې د وګړو د حقوقو د تامین لپاره باید په ټولنه کې د حکومتونو لخوا رعایت او تطبیق شي.
بله، ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه.
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و د کابل پانتون د حقوق د پانځي په خانه استاد محمد علام ظریف ستانکزای تربیه پرځ کې چې است علام مال او ملګری.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي و مې ورسته مرابولم. نن خبرېږي چې پاکستان له سیټلایټ وروسته د سپوږمۍ سطح ته د چین په ماموریت کې خپل غریبانه فضايي موټرګي استوي. بلخوا په آیرلند کې یوه محصل انجلۍ خپل مور ته د سرطان د کیموتراپی ګرځند آله جوړه کړې ده، خو ګټه هم دا ده چې هیڅ کله د سرطان د ناروغ ویښتان رژیدو غوځېدو ته نه پرېږدي. نور ډیری خبرې هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د ونې د پیښو مهم ټکی. د ټرمپ د وزیرانو ټاکنه او کابل ته پیغامونه. د ټرمپ په کابینه کې احتمالي وزیران یا د طالبان او یا د ایران سرسختي مخالفان دي. د افغانستان د معدلې په اړه بیا پوښتنه سختي کړي دي.
دوی ته د امریکې ملي ګټې مهمې دي، نو هغه ګټې که دوی په طالب کې وګوري، هغه ګټې که دوی په جمهوریت کې وګوري یا په بله ډله کې وګوري، دوی د هغوی سره معامله کوي، د هغوی سره تعامل کوي او خپل ګټې پالي او د هغو ګټو په مقابل کې چې هر یو راسي دوی په ډېر آسانۍ سره له منځه وړي.
په دوستۍ راځي، په کومک راځي او د افغانستان په آبادولو کې راځي. دوی که یو قدم را مخته کېږي، موږ دوه قدم ور مخته کېږو. نو دوی نم خواهش دادی چنور د افغانستان په خلکو باندې رحم وکي.
راتونکي د طالبانو لپاره خپل پیغامونه نه لري او په طالبانو په فشارونه ډیر شي مرستي به چې افغانستان سره کېدلې هغه پنسي چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي داغو به کم شي یا به کامل قطع شي.
د یو طالب د قاتل سریعا میدان خلک پوښتي چې د طالبانو کورنۍ عام خلک نه بخښي، نو موږ هم تیرو دریو کلونو کې هغه طالبان نه دي بخښلي چې حتی په چک پوینټونو یې د واده په موټرو ډزو کې هم ملکیان وژلي.
او اوامر او احکام یوازې په غریبو او په هغه خلکو باندې چې هغه واسطه او سفارش نه لري په هغه خلکو تطبیق شي، او اشراف او هغه خلک چې هغه روابط او واسطې او سفارشونه لري هغه خلک ترې پاتې شي. دغه سي قومونه الله تعالی هلاک کړی دی او دغه سي نظامونه الله تعالی نه پریدي. هغه که هر څومره اسلامي نظام وي چې ځان ته د اسلام نوم ورکي او ځان ته د شریعت نوم ورکي چې عدالت پکې نه وي هغه نظام نه پاتې کیږي. په دې حق لا ډیر ځلی به تاسو اوریدلی وي چې هغه نظام چې هغه عادل وي هغه که کافر نظام وي هم الله تعالی د هغه حمایت کوي.
او هند سره یو ونه کې د طالبانو به ساره نزدیکت. طالبانو هند ته ډیپلوماټان معرفي کړي، هلته یې د پاسپورټونو ویش پیل کړی او هند لومړی وار دوی یو کانفرنس ته وربللي. خبره څه ده
چې ډېرې زیاتې ستونزې اوسن اقتصادي او سیاسي دا بهر کې یا تا د امنیتي مسایلو کې هم د نور هېوادونو داخلي مخنیوی به هم کېږي او د سپلای به هم په زیاترو مجالسو کې د ګډون لپاره وکتل کېږي چې دا خپله د اړیکې پراخوالی څنګه دواړه ده. نو هند د افغانستان په ګټه ده، هند سره باید اړیکې پراخې سي، جوړې سي او وساتل سي.
بیا هم ستړي مشي. که څه هم له ټاکنو ګټلو وروسته د امریکا نوي منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان په اړه لا یوه خبره نه ده کړې، خو دغه بریا کلوي خو زلمی خلیزاد د افغانستان مسله کې د بیا خپل تیار لپاره لیواله کړې ده. بلغاړه د ټرمپ احتمالي ټاکنې ښیي چې کابینه کې به اکثر د ایران او طالبانو ضد تیری را مخې ته شي. د لویدیز رسنیو د موثقو راپورونو په اساس امریکایي سناتور مایک والتس به د ترامپ د ملي امنیت سلاحکار وي، هغه کس چې افغانستان کې جنګېدلی عسکر دی او د بایډن په حکومت کې له طالبانو خلیلزاد او د امریکا خارجه او دفاع وزیرانو سره سخت ورانو. دغه احتمالي دفاع وزیر پیټ هگزیت بیا د ګوانتانامو زندان په شمول افغانستان او عراق کې هم نظامی دندې کړې دي، خو د ترامپ احتمالي خارجه وزیر مارک روبیو چې د ایران مخالفانو کې حسابېږي په اړه شنن کې وایي د ټاکنه به هم طالبانو لپاره ښه خبر ځکه نوي چې له ایران سره د طالبانو د اړیکو پیاوړتیا به ونزغري. بلخوا زلمی خلیلزاد په لومړي وار اشاره ورکړې ده چې د دوهې تړون د پاتې برخو د عمل کېدو وخت را رسیدل دي. د بین الافغانی مذاکرات او نوی اسلامي حکومت جوړولو هغه دوه پاتې ټکي چې تیرو څلورو کالو کې خلیلزاد ترې بحثونو کې ځان خلاصو. په همدې حال کې د طالبانو مخالفانو ویلي چې د ترامپ بریا د دغه ډلې حکومت دارول دي او د دوی د خاص استازي سهیل شاهین او د طالبانو د خارجه وزارت له اعلامیو یې ښکاري چې دغه ډله د خپل بایللي فرصت په اړه پوه شوې ده.
د افغانستان اسلامي امارت همیشه خپل غیږ خلاص ساتلې، سرحدونه یې خلاص دي، هر څوک چې افغانستان ته راځي په دوستۍ راځي، په کومک راځي، او د افغانستان په آبادولو کې راځي، دوی که یو قدم را مخته کیږي موږ دوه قدم ور مخته کیږو. نو دوی نم خواهش دادی چې نور د افغانستان په خلکو باندې رحم وکړي.
د امریکا ملي ګټې دادی ته اوس لپاره چې دوی طالب سره تعامل کوي. ګوري دا باید تاسو ته ساده خبره نه وي چې څومره مخکې د سی آی معاون زی قطر ته یا زی بل هیواد ته والته د طالبانو د استخباراتو له مشر سره ګوري او دوی استخباراتي معلومات سره تبادله کوي. یا مثلا په جمهوریت کې په هغه وخت کې ګوري دا تدسول خبرې و هم نه، خو په مشرقي کې امریکایي ځواکونه د طالبان سره یو ځای کار کول او هغوی ته د داعش پټنځایونه ورته ول، هغوی داعشیان په مخابره پیدا کول او طالبان ته ویل چې په دغه ځایونو کې دي، په دغه ځایونو کې دي، تاسو ورسی ووژني. نو د طالبان سره دوی معامله دا داسې سطحي او ساده معامله نه ده، دا ډېر ستراتیژیک خبره ده. پلان له اول سره هم داسې و او د څو عمر لپاره دا به همدغسې مختزي سوچي د دوی ګټې پکښې کوي.
په همدې اړه مو امریکا کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د امنیتي ستراتیژیکو چارو شنون کې ډاکټر نجیب ننګیال راغلی دی. ننګیال صاحب، ستړي مشئ، طالبانو ته د ټرمپ د بریا پیغامونه ستاسو پاند څه دي؟ دغه احتمالي کابینه کې ویل کېږي چې اکثره یې د طالبانو ضد تیری دي.
سلامونه شنواري صاحب، تاسو د بحث کتونکو ته، زه فکر کوم د طالبانو لپاره به ښه پیغام نه وي. د طالبانو باندې به فشارونه ډېر سي. هغه څوک چې د ټرمپ نږدې ملګري وو ریپبلیکنان په تیرو څلورو کالو کې چې د طالبانو د راتګ سره هغوی په وار وار باندې د دغه ډول وضعیت غندنه کړې، د طالبانو په خلاف باندې د بیلونه وړاندې کړي دي په کانګرس کې، دا د دوی باندې د لا ډېر فشار اچولو، د لا ډېرو بندیزونو لګولو خبرې کړي، او دا ټول د ټرمپ ائتلافیان دي، د ټرمپ د ګوند خلک دي. او دوه مطرح سیری چې یو اوس بلند د ملي امنیت سلاحکار شو، بلې هم د بارنې چارو وزیر په توګه انتخاب شوی، دواړه د طالبانو په اړه باندې منفي ذهنیت لري. د طالبانو په اړه د ډېر فشار اچولو غوښتنه کوي. د ملي امنیت سلاحکار په افغانستان کې طالبانو په ضد جګړه کې دخیلو جنګي کړی دی او طالبانو ته د یو ترهګري افراطي ډلې په توګه ګوري چې باید نوغې وویستل شي. نو دغسې حالت ته په کتو باندې ښکاري داسې چې راتلونکی د طالبانو لپاره ښه پیغامونه نه لري او په طالبانو به فشارونه ډېر شي. مرستې به چې افغانستان سره کېدلې، هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي، دا هغو به کمې شي یا به کاملا قطع شي. د ملګرو ملتونو فعالیت په افغانستان کې کمرنګه کېدلی شي. د نورو بنسټونو چې نړیوال سازمانونه په افغانستان کې کار کوي او بودیجه یې تر ډېره پورې متحده ایالات تمویلوي، هغه په افغانستان کې فعالیتونه چې دي کمرنګه کېدلی شي د بودیجې د کموالي د وجې نه، ځکه د ټرمپ تګلاره عموما د نړیوالو سازمانونو ته د پیسو ورکولو خلاف ذهنیت لري. دی نه غواړي چې متحده ایالات دي حتی د ناټو په شمول باندې د نړیوالو سازمانونو مسؤلیت واخلي او ډېرې پیسې د امریکا په غاړه باندې واخلي. په کور دننه په اقتصاد باندې دی ډېر فوکس کوي او باندې هیوادونو کې د امریکا نه باندې د پیسو په لګولو خلاف دی. نو دغه تاثیرات بل تاثیر دی چې د طالبانو په رژیم به ولري او په افغانستان کې به خلک د پراخې فقر او بیچارهګۍ سره مخ شي چې هغه هم د طالبانو په رژیم باندې فشار راوړی.
نو څه فکر کوئ چې د ټرمپ اداره به طالبان د دوهې تړون تطبیق ته وګرځي کبه نور لارې چارې ورته ولټي. د ټرمپ احتمالي وزیران اکثره د طالبان مخالفانو سره لیدل شوی ښکاري.
بله، هم د سید ملي امنیت صلاحکار په اته د متحدي جبهې چې د سمی سادات جنرال سمی سادات مشر د هغه سره لیدنې شوې دي په دینه مخ کې د وخت دراتک نه مخ کې عوام دغه سید مقاومت جبهه د زینو غړو سره مشرانو سره لیدنی شوې دي. یعنی د طالبانو د مخالفینو سره دا غاړي کې چې دي دام منفی پیغام د طالبانو لپاره، او بل دا چې د دوه تړون تبیر ته مراجعه کیږي کنه کیږي، فکر کوم طالبانو دا فرصت د لاس اور کړی دی په تیرو دریو کالو کې. او بل د طالبانو په منځ کې د دوه خپل جامد تګلارې چې د جامد سیاست چې د ملي مصالحې پروسې په ټوله معنا باندې پټه په ودرول او بل کې لاغو اعلان کړي، نو دا شی سختوي چې د دوه تړون تبیر ته مراجعه وشي. ځکه طالبان یوازینی څه چې دنیا ته اطمینان ورکوي هغه د نړیوالو ترګرو نشته خبره ده. په نورو مواردو باندې دوی د دوه تړون ته اشاره نه کوي، نه حال دا چې د دوی په تړون کې دیونه وی حکومت رامنځته کیدل، د یو سیاسي تفاهم جوړ رامنځته کیدل، دا هغه شی دی چې یاد شوی دی چې طالبان ورته غاړه نه کړي. نو په تیرو دریو کالو کې چې طالبان دا څه و نه کړل، فکر کوم د دې وخت شاید لمای زتللی وي د امریکا د لپاره چې امریکا دی په دې مسله کې خپل انګیج شي یا خپل د ځان مصرف کی. او په کور دننه کې طالبان د سیاسي پروسه پایل کې د افغان سیاسيونو سره شاید خطرې د خپل ځان لپاره کم کی، د افغانستان لپاره هم کم کی.
نو ننګیا چې د ټرمپ بیا راتلو د افغانستان مسله کې خکیلو ځینو سیاستوالو لکه مایک پمپیو، بولټن د کومې څوکۍ د خپلولو چانس بایله لري. اما د خلیزات پوسټونه ډیر ګرم ګرم را روان دي، که تاسو ورته وګورئ آیا هغه بل چانس لري که دا هم فرصت بایلو ده؟
شخصا ما ته د سیخکاری چې د مشورې تر حد پورې شاید وساتل سي او د افغانستان په ماموریت کې ډیره برخه ورنه کړل سي، دا له وخت نه مخکې خبره ده. خو دا زما شخصي تحلیل دی چې غلط هم کېدلی سي، خو زه فکر کوم چې خلیلزاد د ډیر سخت انتقاد لاندې پات شوی دی په تیرو درې کالو کې. دوی په وار وار باندې کانګرس ته بلل شوی دی، اول ته د نه پوښتنې شوي دي، او د دې ماموریت چې دی یو ناکام ماموریت بلل شوی وو. داغه پاړه باندې یعنی خزي نیت نه دی، که څه هم خپل ځ خلیزا ډیره هڅه کوي چې ځان ډیر دغه وښيي، ځان تړلی وښيي د افغانستان د قضیې سره، او بیرته دته یو ماموریت وسپارل شي. خو دا د شخصي انفرادي هڅې دي، په کومه معنا چې په واشنگتن ڈی سی کې ذهنیت دی هغه ډیر مثبت نه دی، وایي هغه ډیر منفي دی، او دا بده د لپاره ډیره مشکلې وي چې د افغانستان په قضیه کې بیا د یو ماموریت خپل کړي.
ننګیال صاحب، ټرمپ خپلو کمپاینونو کې د طالبانو د وشتلو او د درنو وسلو د وړلو، تخریبولو او یا د اخیستلو او یا د بګرام د بیا نیولو خبرې کړې وي، د دغو خبرو امکان ستاسو لاندې څومره شونه ده؟ کدا هم اسی خلک وایي چې کمپاینی خبرې وي او بعد یوړي.
او دوه مسائل چې ما باید وخت ورته اشاره کړې و، هغه هم دا ده چې د وسلو ځینې ډیپوګانې ممکن که د طالبانو د ټرمپ د ادارې تر منځ لومړی اړیکې جوړې نشي، سم تعامل طرف ته خبره لاړه نشي او اړیکې خرابې شي، نو ممکن د وسلو ځینې زیرمې چې دي یا چې په افغانستان کې د امریکایانو پاتې دي هغه په نښه کړی سي، یا د هوایي ځواک ځینې الوتکې چې په افغانستان کې طالبان ترې استفاده کوي ممکن هغه په نښه شي. او همدغسې د طالبانو په منځ کې هغه ډېر راډیکاله خلک چې د نړیوالو تورګرو سره لار لري او یا د هغوی سره اړیکه لري د دو پولیس کې دي، ممکن هغوی په نښه شي. دغه امکانات شته، خو دا د هوایي لارو نه یعنی ضرور نه ده چې امریکا دې په افغانستان کې خپل ځواکونه ولیږي او داخل دي شي. زه فکر کوم د نورو لارو نه دوی کولی شي چې خپل اهداف ته ورسیږي. کم کټ مټ کار چې د ټرمپ په وخت کې د قاسم سلیمانی سره وشو، د ایران د سپایس بازاران مشر چې، نو ټرمپ په دې مسله کې بیا کوم غواړي او اړیکې خراب اوسیږي، قاطعانه برخورد کوي او هدف چې دی هغه هدف ته ځان رسوي، نو معلوم بشي. خو تر اوسه چې کومې نښې ښکاري ښکاري هغه په طالبانو باندې د فشار ښکاري، او طالبانو هم تاسې ګورئ د ټرمپ راتګ ته ډېر خوشبینه نه دي، او د دوی د فعالانو د لیکنو د شیانو ښکاري چې یوازینۍ ښځه چې د طالبانو په اړه ویل کېږي چې د اقتدار لپاره دعاګانې کولې هغه کماله حارس وه، او دوی د بلې ښځې اقتدار نه مانني غواړي، او یعنی دغه څه و چې د طالبانو په هیلو سره سمونه خطر.
خو ننګیال صاحب، د طالب مشرانو خبرې دا ښکاره کوي چې ټرمپ ته ډېر اندېښمن نه دي، ځکه دوی وایي ټرمپ هغه کس دی چې دوی ورسره ښه تعامل او مذاکره یو وار مخکې هم لرلې ده. تاسو اوس په خپلو خبرو کې ویل چې طالبان فشار لاندې دي، ځینې بیا لا دا هم وایي چې طالبان سخت ډارېدلي دي، نو اوس کومه یوه خبره سمه ده؟
خو هغه وخت کې هم طالبان چې دی د ټرمپ د فشارونو له امله طالبانو مذاکراتو ته غاړه کېښوده. له هغه نه مخکې خو طالبانو به یو خبره کوله چې امریکایان تر سوله افغانستانه نه وي وتلي، موږ هېڅ نه وه چې هېڅ خبرې ته غاړه نه ږدو. طالبان د یوازینی شی چې کېږي هغه باید امریکایان د افغانستان نه ووځي. نو دا خو د ټرمپ فشارونه وو چې طالبانو دوی ته یو خوندي لاره ورکړه د افغانستان د وتلو نه، که نه چې بیا هېڅ برید په دوی باندې ونه شو. دوی په خپل انتخاباتي کمپاینونو کې وویل چې زما په موده کې یو امریکایي چې دی په جګړه کې نه دی وژل شوی. نو هغه موده کې چې دوی د دوهی تړون امضا کړ، دوهی د تړون نه تر وتلو پورې د یو امریکایي هم نه دی وژل شوی. د دې په دغه موده کې د ټرمپ خي چې طالبان د ټرمپ نه څومره ډارېدل یا څومره فشار ور باندې وو چې دغسې یو څه وکړي او محتاط واوسېږي، کوم برید ونیسي. او همدغسې د ټرمپ خبره هم دا وه چې د ټرمپ په وخت کې شاید د طالبانو د افغانستان د نظام سقوط ته په ښارونو باندې دغسې بریدونو ته زړه نه وای ښه کړی او نه باید دونه دغه سره شاید حوصله شوې وای که دوی دغه څه کړي وای کوم په کوم ډول باندې چې په افغانستان ته دوی نه وتل. هغوی به زه خپل زما شخصي باور دا دی چې د دې مخه به نیول کېدل او دوی سره به د یو مشروط تعامل خبره شوې وای، یعنی چې افغانستان کې به یو حکومت جوړېږي چې طالبان به برخې نه، دا چې طالبان به ټول سیستم په لاس کې اخلي او ټول هر څه به د طالبانو په لاس باندې کېږي. یو بل خبره د امریکایي ځواکونو په هماغه ځای کې چې شتون وو د طالبانو ته ننداره یې کوله او هغوی افغانستان کې ارون تن نوتلار گنی وو او د افغانستان خلکو باندې ظلم کوي او پراخه بشری فاجعه د امریکایي ځواکونو پښتون کې رامنځته شوی او په کابل ښار کې د ټرمپ په موجودیت کې فکر نه کوم کدا غنوا برخورد شوی وای. ځکه دای وای په خپل بیانونو کې ویلي دي چې هغه خلک هغه لوړه کچه نظامیان چې په دغه د امریکایي ځواکونو په وټلو کې په دغه ناول د افغانستان په پریکړو کې دخیل وو، هغه د په لومړی ورځ باندې خپل استعفا ماته راوړي. معنا یې دا ده چې یار هغه څوک چې په دغه ډول په افغانستان نه وتل او دغه ماموریت په څنګه رقم باندې د امریکا د حیثیت صدمه ورسوله، دی دغه خلاف دی. نو بیا چې کله بیا دلته د خلیزات مسله مطرح کیږي، کله چې هغه د امریکایي نظامیانو توصیله نه کوي استعفا یې غواړي، نو خلیزات یو ملکي سړی دی او هغه ته به بیا څنګه دی حوصله وکړي؟ که څه هم هغه خو استعفا نه شي غوښتلی، هغه نور په دنده نه دی، خو دغه بیا نږدې کېدل ماته داسې سخت ښکاري.
ډېره زیاته مننه کور ودان. بیا هم ستړي مشي په داسې حال کې چې اټکل کېږي طالبان به د ملا هیبت الله د حکم له مخې د قصاص په جرم تورن 13 کسان نور هم اعدام کړي. ګردیز کې د یو طالب وسلوال د قاتل له قصاص سره افغانستان کې د طالبانو لخوا د اعدامونو شمیر 6 تنو ته ورسېده. دا پیښه د یا عمل هم جالبه وه چې د راپورونو له مخې د طالبانو داخله وزیر خلیفه سراج الدین حقانی هم نندارې ته ورغلو، مګر طالبانو ویلي هغه هڅه وکړه چې د طالب کورنۍ قانی کې څو د دوی د زوی ملکی قاتل وبخي، اما د وژل شوي طالب کورنۍ تر اخره راضي نشوه. طالبانو ویلي د ایاس په نوم دغه کس یو طالب وسلوال وژلې او 3 کاله زندان کې لتیرول وروسته پرې د قصاص حکم تطبیق شو، خو عام محضر کې په ډزو د دغه وشتل شوی کس کورنۍ وای زوی بیګنا او وژل شوی طالب پرې د جنسي تیری هڅه کړې وه او د ځان ژغورنې په خاطر ډزې پرې کړې وې. بلخوا منتقدانو نیوکه کړې ده چې د طالبانو اسلامي شریعت یوازې عام او بې وزله خلکو لپاره دی او په خپلو خلکو دا شیان نه تطبیقي. دوی وای لتیرو 3 کالو رئیس د ودونو په موټرو د واده پر زلمیانو او پر چیک پوینټ د موټرونو نه درول په ګناه د طالبانو دزو کې د وژل شویو ملکانو طالب قاتلان ولی یو ورځم قصاص نشول.
هغه نظام چې هغه ظالم وي او عدالت یوازې د عوامو د پاره وي او خواص او اشراف هغه ته پورته وي د قانون نه، نو غل تعالی هغه نظام هلاکی هغه د منځوړي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې د مخزومی قبیله وی خزی غلا وکړه او بیا هر قوم راغ راټول شو او اسامه بن زید واسطه کا سفارش کړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سفارش وکړي چې دا زمونږ د فاره د شرم خبره ده کچیرته په مونږ باندې قانون تطبیق شي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خبره ډیر سخت په غوسه شو او رنگ مبارکی تک سر شو او خطبه ویلوسته او بیا ویل چې پخوانی قومونه په دې هلاک شول چې هغه په اشراف باندې قوانین نه تطبیقول او بیا قسم وخوړ کچیر ته زما لور فاطمه بنت محمد هم غلا سرقت وکي نو زبر هغه لاس غوڅکم. نو دلته معلومیږي چې عدالت یوازې د عوامو لپاره نه وي، عدالت بداوي چې په اشراف او په خواصو او په عوامو په ټولو یو شان تطبیق شي. دا چې اکثره من ګورو په هغه خلکو باندې چې هغه عام خلک دي په غوی باندې مثلا د قصاص د حدود او یا نور قوانین تطبیقيږي، او هغه خلک چې هغه اشراف دي او هغه خواص دي او هغه روابط لري، هغه خپل خپلوان لري په نظام کې، او په غوی باندې قانون تطبیق نشي نو او نه تطبیقيږي معمولا من وینو، نو دا نه عادل نظام کېدلی شي، دا نه شرعي نظام کېدلی شي، او نه دا د شریعت دی او نه دا دا نظامونه بقا کوي.
د ازادي راډیو د ډیرو سرسری مندونو په اساس طالبانو تر اوسه هغه خپل عسکر هم نه دي محاکمه کړی چې په چوک پوینټونو یې د موټرو نه درولو، موزیک غږولو په جرم ملکی خلک وژلي دي. د راپورونو له مخې طالبانو یو وار د 2020 کال دسمبر کې د کابل ښار د یو واده په مراسمو د موټر نه درولو او موزیک لامل ډزو کې د واده زلمی وژلی او کورنۍ تر ننه انصاف ترلاسه نه کړ. د غراز یو طالب وسلوال د 2020 کال جنوري کې د کابل د 11 میاوزي ساحه کې په یو موټر ډزو کې پیغلنجري وژلو او کورنۍ د طالبانو حکومت جبرن چوپ کړ. د همدې کال په اپریل کې د جلال آباد ومی حوزې اړوند زیړانو کې په موټر د ډزو په محل یو ماشوم وژل او کورنۍ جبرن خاموشه کړای شو. لدې یو مشروسته په ننګرهار سره ورو کې هم د واده په موټر ډزو کې ناوې وزوم وژلی او خو د طالبانو په لټنې معلوم نشو، او سکالې د ننګرهار باریکاب کابل کې ل لاجنوارو سره نخته کې هم لکته لګسلور ملکان وژلی او چې طالبانو یې د پلټون امر وکړ خو تر اوسه یې کیسه معلومه نشوه. د غرض یو موټروان چې طالب وسلوال د پلچرخینه د کابل د سفست بیولو هم د طالب عسکر لخوا وژل شوی، او دغه طالب عسکر نیول شوی خو تر اوسه یې په اړه معلومات ونشول چې څه ورسره وشول. او بلخوا طالبانو هند په تیرې وونه کې دومره حد پورې سره نږدې شوی چې تیرو دریو کالو کې تر دې حده سره خپل منځو کې مختنوت لري. کابل ته د هندی پلاوی لراته ګروسته چې امیر خان متقی او ملا یعقوب مجاهد سره لیدنه کړې و، ظاهرا د هند خارجه وزارت ویلي دوی یو تربل د چابهار پر پنګونه او د ویزو په بیا خپل باندې خبرې کړې دي، خو نړیوال رسنیو راپور ورکړ چې هند د طالبانو درې ډیپلوماټان منلي او نورې خبرې هم ورسره شوې دي. بلخوا د هند پلاوی نوې ډیلی ته لا نه رسیدلې چې طالبانو اعلان وکړ د هند ممبئی کې قونسلګری کې د پاسپورټونو لړۍ پیل شوې ده، او کابل نه ممبئی ته د اکرام الدین کامل په نوم ډیپلوماټ هم رسیدلی دی. تر ټولو جالب دا چې د هند په کوربتوب د مخابراتي ټکنالوژۍ نړیوال کانفرنس ته لومړی وار د طالبانو تر واک لاندې د اترا ادارې طالب مشر ملا برادګل ندیم بلل شوی او دغه کانفرنس کې ګډون وکړ. هغه ټکی چې د پاکستان په ځینو ادرسونو خره دی لګېدلې او ټولنیز رسنیو کې د طالبانو په مسلمانۍ باندې پوښتنې کړې دي.
زرا غور سے دیکھیں وہی کافر جس کی یہ مذمت کرتے ہیں، جن کو یہ رد کرتے ہیں، ان کی یونیفارم، ہیلمٹ، جدید رائفلیں وہ فخر سے پہنتے ہیں اور فاتحوں کی طرح سڑکوں پر گشت کرتے ہیں. کافروں کے چھوڑے ہوئے ہتھیار پکڑ کر عام لوگوں کو ڈراتے ہیں اور ان کو اپنی حکمرانی کی علامت سمجھتے ہیں. یہ منافقت کی واضح تعریف ہیں.
دس ہندوستان ہیواد افغانستان دا پارا فلتون پلکڑی دی ابھی اڑی کے گیارہ نے بولی دی انګر نه دا د صدا د غرب خوان هم یو څه پروګرام څه ځکه په اوله دوره د ترامپ کې له هند سره ډېرې ښې اړیکې جوړې سولې، ډېر ستراتیژیک تړونه هم سره لاسلیک سول، ژمنې هم سره وسولې په سیمه کې د همکارۍ پاکله. نو کېدای شي داسې یو برنامه خو په هر حال که د غرب برنامه یو که هند خپله غواړي دا د افغانستان په ګټه ده، ځکه هند د افغانستان سره تاریخي اړیکې هم لري. هند په سیمه کې یو اغېزمن هیواد ده، تولیدي او صنعتي هیواد ده، ډېر زیات نفوس هم لري، او له افغانستان سره همیشه بلا یوازې مرستې کړي دي، او د مرستو تر څنګ یې هیڅ وخت منفي مداخله یا لاسوونه د افغانستان په چارو نه ده کړې. له هر دولت د افغانستان سره یې بې طرفه سیاست نیولی ده، او هیڅ وخت یې مغرضانه کارونه نه دي کړي. همدا ډول افغانستان سره یې د زده کړو په زده کوونکو لپاره د تحصیل د زده کړې زمینه هم مساعده کړې ده. موږ سره اوایي و ځمکني تجارت هم درلودل، تاجران هم په ګټه وو. نو په ټوله کې د سیاسي و امنیتي و د ټولنیزو اقتصادي برخو کې د افغانستان په ګټه ده، او دا یو فرصت له دې فرصته باید د امارت اسلامي چارواکي استفاده وکړي، د لپاره ښه ستراتیژي او پروګرام ورته جوړ کړي چې د دواړو اړیکې د هیوادونو سره نور هم غښتلې شي. داسې یو ډیپلوماتیک پلاوی هم سره تبادله سوی که ولو که رسمی و غیر رسمی اگر پرست پیزانده لیک او کنی خو پده که نور دی سیمی هوادون هم حسول کیگی او دی هم رزیل افغانستان سر اڑی که جوڑی خوصد پا ڈپلوماتک چارو کے سے پٹرول کے دے دوڑے ہو دو پگٹا ہو دے افغانستان پہ اس چنان کے ڈیرا پگٹا دا سے ڈیرے زیاد ستونزے کسان اقتصادی و سیاسی دا بحل کی گیا تا با امنیتی مسائل کے بہم نور ہے وہ دو مداخل مخنوائے بہم کی گیا دے افغانستان پلائے بہم پہ زیادہ مجالس کے دے گڑوں نا پارا وقتل کی گئی سے دا پخپلا دے اڑی کے پراخوالے چاگا دوارا دا
او په ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ ګرمه موضوع د طالبانو لخوا هند ته یو داسې ډیپلوماټ د استولو و چې دکتورا هم لري، د قرآن کریم حافظ هم دی، پلار طالب هم تیر شوی، خو خپله طالبانو ویلي چې دا کس موږ غوندې جنګېدلی نه دی، نو ولې دومره لوی بست ورکړل شو؟ ډاکټر اکرام الدین کامل چې اسلام آباد کې لیسانس او هند کې نړیوالو اړیکو کې ماسټري او دکتورا کړې ده، د طالب پلویانو لخوا یې له ملي بیرغ سره پخواني انځورونه او ځینې فیسبوکي پوسټونه رسنیز شوي او د ثبوت په ډول یې ویلي دغه کس پخوا د طالبانو ضد افکار درلودل، مګر اوس په منصب نازول شوی دی. د طالبانو په وینا دا د دوی له توی کړي وینو سره جفا ده او له هغو وژل شویو طالبانو سره هم جفا ده چې د دوی نظام راتلو ته یې قرباني ورکړي دي. خو بله خوا د دغه نوي ډیپلوماټ په اړه بحثونه هغه مهال جالب شول چې ځینو طالبانو وویل دا کس د جمهوریت په مهال د تر ټولو سترې او مشهورې طالب رسنۍ نن ټکی اسیا چلوونکې و. بل خوا ځینو فعالانو ویلي طالبانو درې کاله په هیڅ مقررې نیوکې نه کولې، ځکه ټول طالبان مقرریدل. اوس چې یو غیر طالب مقرر شوی دی، طالبانو خپل نیت روښانه کړ چې په خپل حکومت کې غیر له خپلو خلکو بل هیڅوک نه مني او په دغه کار یې ولس نور هم له ځانه لرې کړی دی. تېره اونۍ د ډاکټر عبدالله پخواني مشاور غازی نواز تڼي هم وروسته له هغې ځان د ټولنیزو رسنیو د بحث ټکی وګرځوه چې یو پاکستاني ټلویزیون کې وویل افغانستان دا مهال د پاکستان له ټولو دښمنانو خالي شوی دی. هغه د امرالله صالح په شمول ګڼو پخوانیو افغان چارواکو باندې تور لګولی چې په افغانانو کې یې د پاکستان ضد نفرت ته وده ورکړې وه، مګر اوس افغانستان کې ټول خلک د پاکستان پلویان او دوستي یې غواړي.
ځوان طبقې نه هم دا غوښتنه ده چې خلاف خبرې مه کوئ، ولې نه ستونزه شته وکیت او ګاونډیانو نه دا غوښتنه ده. په خاص ډول دا ملک چې د اوس دلته ناست یم چو ملکه او تاسو مسؤول چرواکیو افغانانو کې به بعضې داسې خلک وي چې ستاسو دښمني به یې په مطلق ډول کوله په تېر حکومت کې، لکه زه به م ډېر پزه به ولم سو ما سره د داخل د حکومت په دې ډول مثبته خبرې کوي. هغه خلک ولاړل څو په هندوستان کې کېناستل، څو غربیانو ځان سره یوړل، پر مالې پیسې واستې. تا دښمن په افغانستان کې په ولس کې نه و اتللی دي.
غازی نواز تڼۍ چې دا مهال اسلام آباد کې اوسي، په اړه خلکو بحثونه کړي دي چې د افغانانو په استازولۍ د خبرو صلاحیت چا ورکړی دی. فعالانو ټینګار کړی چې افغان سیاستوال باید پردی ټوپک په خپل اوږه د افغانستان په طرف ونه ډزي او خپل اوسني مجبوریتونه د نورو لارو حل کړي. او د ټولنیزو رسنیو بل موضوع د پرزیدلي ولسمشر اشرف غني د ورور لخوا خپرې کړې ویډیو جوړه کړې و چې پکې نوموړي مشخصا د ډاکټر محب فضلي او شاکر کرګر له حلقې شکایتونه کړي. هغه ویلي ډاکټر غني پرمختیایي برنامه لرلې او ټول ستونزه ورته دغه حلقې جوړه کړې و، تر دې چې د حشمت غني په وینا همدغو کسانو ولسمشر غني له مسایلو ناخبره ساته. دغه راز یې ټینګار کړی چې د ډاکټر محب په مشرۍ امنیت شورا سرحدي قمندانانو ته ټلیفونونه کول چې طالبانو ته تسلیم شي. که څه هم یادو شویو درې واړو پخوانیو مهمو چارواکو د دغو څرګندونو وضاحت نه دی ورکړی، خو حشمت غني یو له هغو کسانو چې ډاکټر غني ورسره د کور د غړي په توګه راشه در شقته کړې وه. اوس چې نوموړی له اشرف غني سره زیاتره انځورونو کې لیدل کېږي، په اړه یې د ډاکټر غني د دفتر یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي، نوموړی اوس هم د اشرف غني د سیاسي نظریاتو نماینده نه دی، بلکې د عربي اماراتو د قانون له مخې اشرف غني سره د وینې د رشتې له امله د هغه استوګنځای ته ورپرېښودل کېږي. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې بیا دادی چې پاکستان د چین په مرسته سپوږمۍ ته د سیټلایټ استولو وروسته دا ځل هڅې پیل کړي دي چې سپوږمۍ ته د چین په مرسته خپل جوړ کړی موټرګۍ واستي. د پاکستان د فضایي تحقیقاتو ادارې سپارکو ویلي دا روور یا موټرګۍ به د چین شانګ ای اته ماموریت سره په 2023 کال کې فضا ته ولاړ شي. د پاکستان په وینا نوي او پرمختللي تجهیزات به ولري او د نړیوال سپوږمیز تحقیقاتي سټېشن برخه به وي. دینه مخکې چین د پاکستان سیټلایټ لزان سره سپوږمۍ ته خېجه ول او ډېر ابتدایي بڼه باندې څو انځورونه زمکی تراسته بولیو. خب بلخوا د آیلند یوی چلوریش کلنی محصیلی د سرطان د کیموتراپی لپاره د جوړکړي ماشین لبرکاته د 2014 کال د جیمز ډایسن نړیواله جایزه وګټله. اولیویا همفریز دا ډیوایس په سرطان د خپلې اخته مور لپاره جوړ کړه چې په سرولو سره یې ناروغ خپل کور کې هم د سرطان درملنه کیموتراپی کولی شي. د دې ماشین بله ګټه دا ده چې د ناروغ پوستکی او سر یخ ساتي او په سرطان د اخته ناروغ ویښتان رژیدو ته نه پرېږدي. د دې ماشین په جوړېدو دا هیله مندي هم زیاته شوې ده چې له دې وروسته به په سرطان د اخته ناروغانو طبیعي ښکلا نه زیانمنېږي او له کیموتراپی وروسته به یې ویښتان نه تویږي. اولیویا دا ماشین د خپل ایرلندي لایمرک پونتون د وروستي کال د پروژې په توګه ډیزاین او جوړ کړی دی چې اتینا نومیږي او د جیمز ډایسن جایزې تر څنګ $8,500 نغد انعام هم ورسره ګټلی. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هره اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره خپله اومه ورځ د ازادۍ له پاڼو څپو له سعید شینواري سره مه هېروئ.
غلامی د خپل بدار کوا دنیا کی او دا غلام دا غلام نه نور تیر شاہ الله منادی غم جن کل یا کیم جانا دا غم جن شاعر نه نور تیر شاہ تے نظر غشی دے یا جل غشی دی نہ جڑی گم اس میں خوڑلی تے گل غشی دی نہ جڑی گم تے نظر غشی دے یا جل غشی دی نہ جڑی گم اس میں خوڑلی تے گل غشی دی نہ جڑی گم اس میں خوڑلی تے گل غشی دی نہ جڑی گم هر قدم